دا مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د سهار لس او په کابل کې 9 نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم درخپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه درته وړاندې کړو. نن سهار وختي په کابل کې په یو موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او 128 ژوبل دي. په خیبر پښتونخوا کې د یو پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پوځیان وژل شوي او اسلامي دولت ډلې د سعودي عرب پر جومات د ځانمرګي برید پړه منلې. نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي مشال راډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. ده وویل په چاودنه کې 128 کسان ژوبل شوي چې زیاتره یې معمولي زخمیان ول. رحیمي زیاته کړه چې په پیښه کې د پوځي اډې د احاطې دیوال نړېدلی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنه دومره زورور وه چې تر لر لرې واورېدل شوه او د کورونو شیشې یې ماتې کړې. په سمدستي ډول د برید پړه چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یوه پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط بیګام شال راډیو ته ویل هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. د ده په خبره په وژل شویو کې د پاکستان پوځي میجران او پوځي ډاکتران شامل دي. د زیاتوي چې هلیکاپټر ظاهرا د خراب موسم او تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې سمدستي پلټنو امر کړی. هلته د افغانستان په زابل ولایت کې د پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمېر 12 ته رسېدلی. په سیمه کې یو پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې 12 پوځیان او د هلیکاپټر د عملی 15 غړي وژل شوي ول. د زابل والی ویاند ګل اسلام سیال تیر ورځ مشال راډیو ته ویل پیښه د شینکی او نوبهار ولسوالیو په منځ کې تیر ورځ شاوخوا 12 بجې د سپینې ډبرې په کلي کې شوې. یو بل پولیس چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له کبله پرېوتی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټو امریکایي الوتکې په برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تیر شپه د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل بیگانه برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوی چې پکې وژل شوي وسلوال بهرنیان دي. دوی زیاتوي ډرون الوتکې د حقاني شبکې وسلوالو یو مرکز په نښه کړ. دا د روان کال پر مهال په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د بي پيلوټو الوتکو لسم برید و. د پښتنو د آگاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یوه سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی دی. د سازمان مشر شکیل وحیدالله خان تېره ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي نو دوی ته دې ارزانه ورکړل شي.
مونږ پریس کانفرنس وکړو د دې نه بعد به مونږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته هغوی سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په اسمبلو کې په دې باندې خبره روچته کې یو خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ داري چې مونږ په عدالت ته ځو کمپیوټر چې دوی لګي دا به سټیک کوو هم کم از کم مونږ ترې ارزانه بجلی راکړي چې ځکه چې بجلی زموږ خپله ده.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال ګډونوالو او د تحریک غړو ویل حکومت د بجلی په بیلونو کې پر دوی مالیه یا ټیکسونه لګولي دي چې دوی یې نشي ورکولی. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسارت قدیم تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا گورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو لکه د شناخت کارډونو او پاسپورټونو ورکولو او د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار پیل کړی. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د آئینی او سیاسي حیثیت فیصله به د هغو سیمو ولس کوي. د اصلاحاتو کمیشن درې میاشتې مخکې په یو راپورټ کې خپلې سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته سپارلې وې خو د مسلم لیگ قافی مشر اجمل وزیر مشال راډیو ته ویل د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو مهمې مسئلې په پام کې نه دي نیولې. افغان چارواکو ادعا کړې چې په فاریاب کې شاوخوا 140 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فائق بیګا مشال راډیو ته ویل تېره ورځ په المار ولسوالۍ کې د امین بیګ په نوم یو وسلوال قومندان سره د شاوخوا 100 پلویانو له ملي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شو. نوموړی وایي تر دې مخکې پر چهارشنبه یا شروع په پښتون کوټ ولسوالۍ کې 40 وسلوال حکومت ته تسلیم شول. د فاریاب ولایتي شورا هم د دې کسانو د تسلیمۍ خبر پخلی کوي خو وسلوالو لاس نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې امنیتي حالت خراب شوی او افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسلامی دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعات د پرونی ځانمرګي برید پړه منلې ده. هیواد په جنوب غرب کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اسلامی دولت ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو په خپور شوي بیان کې ویل شوي ځانمرګي بریدګر یمن ته نږدې د سعودي عرب په اسیر ولایت کې ځانګړو ځواکونو فوجی کیمپ ته ننوتی او حمله یې کړې. بیان دانه د روښانه کړې چې حمله پر جمعات شوي. حمله تیر ورځ د ماسپخین مونځ پر مهال وشوه. دولتي رسنیو اول خبر ورکړ چې په برید کې 18 کسان وژل شوي، خو د کورنیو چارو وزارت وروسته وویل د وژل شوی شمیر 15 دی. او ازادي راډیو د 2014 زیږیز یا 1493 لمریز کال لپاره د خوست جواز خان د کال غوره شخصیت انعام ورکړی. نوموړی هغه کس دی چې د تیر کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال یې ماشومه لور مړه شوې وه، خو د هغې مړینه د دې لپاره پټه وساتله چې خپلوان او کلیوال یې د ووټ یا رای له ورکولو پاتې نه شي. تېره ورځ په کابل کې غونډې ته د وینا پر مهال د ازادۍ راډیو مشر هاشم مومند د ډیموکراټیک فرهنګ لپاره د جواز خان کردار ستاینه وکړه.
جواز خان داسې یو شخصیت دی چې د ډیموکراسۍ د فرهنګ د خپرولو په لاره کې په یو بېساري اقدام لاس پورې کړی. ازادي راډیو هغه کسان د کابل د شخصیت په توګه غوره کړی چې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا، د قانون د حاکمیت او د بشري حقونو د تقویې په لاره کې د پام وړ خدمتونه کړي.
د ازادي راډیو کال غوره شخصیت لمانځغونډې ته ګڼ حکومتي چارواکي، خبریالان، سیاسي پوهان او فرهنګیان ورغلي ول. زموږ غږ له مشال راډیو اوري او پر www ټکی مشال راډیو او ټکی کام یې اوریدای شي. په کابل کې موټر بمی برید کې اته کسان وژل شوي، ګڼ ژوبل. په د پاکستان پوځي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې 12 پوځیان وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې ډرون برید څلور مشکوکو وسلوال وژل شوي. د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیشن وایي تر اوسه وزیر اعظم د دوی سپارښتنې نه دي منظوري کړي. شنونکي پر کمیشن انتقاد کوي.
د دې پالیسۍ د دې د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لوی نقصاناتو پیښې جوړېږي.
د باڑی ډوګر اسپتال تر کلونو تړلی و چې اوس بیا پرانستل شوی دی.
تقریبا د اتو کالونه دا بند او دلته هیڅ قسمه د صحت سہولیات دستیاب نه و.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په فرانسې کې د لوړو زده کړو موضوع څېړلې.
په هغې کې د انجینرۍ څانګې، د زراعت څانګه، د محیط زیست څانګه، د طب څانګه بورسونه ورکول کېږي.
د مشال راډیو سره اوسه. اوریدونکو، نن سهار وختي په کابل کې یوې پوځي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي مشال راډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوي او د پیښې ټول ښکار شوي ملکي وګړي ول. پوځي د ویل چې پوځي اډې هاتي دیوال په دغه پیښه کې نړیدل. د سیمې اوسیدونکي وایي چاودنه دومره زورور وه چې تر لرې لرې واورېدل شو او د کورونو شیشې یې ماتې کړې. هلته روغتیایي چارواکو رویټرز خبري اژانس او اژانس فرانس پرس ته ویلي دي چې اکثره ټپیان په خپلو پښو د سهار وختي روغتونونو ته ورسېدل چې پکې زیاتره دوی فارغ کړي دي. په سمدستي ډول د برید پړه چا نه ده منلې. صفي الله ستانکزي د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی سره خبرې کړې دي او په فایل کې یې ترې د مرګ ژوبلې په اړه پوښتنه کړې.
یو سل او 23 نفر زخمیان دي چې په دې زخمیانو کې داسې زخمیان هم شته چې اولیه کومکونه شوي، بنده شوي، بېرته رخصت شو. په
مغسهوژل شوي په
او اته تنه وژل شوي دي په دې پېښه کې. په ټاپیانو کې ماشومان، ښځې، سپین ګیري، ځوانان، یعنی ټول هغه خلک دي چې د ملت خلک دي، یا دکاندار ده یا کور هلته ده. اصلا دغه عمل فقط دومره ویلی شو چې دا عمل وحشانه عمل وه او فقط د خلکو وژل بل څه هدف نه لره.
جنرال صاحب، دغه پیښه دقیقا یو پوځي مرکز ته نږدې ویل کېږي چې شوې ده، که څنګه؟
هغه خوا د نقلي سیاسنګ کې یوه قطعه ده، پوځي مرکز ته خو یوه قطعه ده. هغې ته خو هېڅ تاوان نه ده رسولی، صرف د احاطې دیوال یې چپه سوی چې د سړک کې انفجار کړی دا موټر. ټول دې خوا ته کورونه او مارکیټونه یې وران کړي دي.
په شفاخانو کې څه حال دی؟ آیا مریضانو ته رسیدګي کېدی شي که څنګه؟ او
بله، یو تعداد ولیه کومکونه وسول، هغه بېرته رخصت شول. یو تعداد په شفاخانو کې بستر شول. په ټولو شفاخانو زه وګرځېدم، مکمل ارزیابي مو کړله.
د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی سره مو د صفی الله ستانکزی مرکه اوریده. اردن کو دا خو سهار وختي په کابل کې لوی برید شوی دی. دا موټر چې دی مبارک ویل کیږي چې دا لارې وه او لچونکو توکو ډکه وه. تیره ورځ د لوګر په مرکز پولی عالم کې هم حمله وشوه چې پکې مرګ ژوبله خلکو ته ور په برخه شوه. همداراز پرون په کندهار کې هم برید وشو. په یوه ورځ کې په 40 ساعتونو کې بیلابیل بریدونه په افغانستان کې وشول. د بیلابیلو ولایتونو کې له تیرو څو میاشتو راهیسې په شمال کې او په شمال غرب کې هم حالات خراب دي. په ولایتونو کې د کابل پوهنتون د حقوقو څانګې استاد نصرالله ستانکزی را سره د ټلیفون په کرخه دی. استاد محترم، ستړی مشي درته وایم، سهار مو په خیر. دغه بریدونه چې په دې تیرو 40 ساعتونو کې وشول، د دې تعبیر یا تشریح تاسو څنګه کوئ؟ وجه یې څه ده؟
زام خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصلي خبره دا ده چې کله چې د ملا عمر مرګ خپور شو خبرې، نو داسې ویل کېده چې د طالبانو په لیکو کې یو ډول بې ثباتي یا ګډوډي او بې ثباتي رامنځته شوې ده، او دا یقیني هم ده چې په رهبرۍ او مشرتوب کې هم ستونزې وجود لري. د مخنیوي لپاره طالب چارواکو او همدارنګه د حقانی شبکې چې ویل کېږي خپله حقانی هم بلده، نو دوی لازمه ګڼلې ده، زه فکر کوم یو تکتیکي حرکت کړي په نمایشي یا د شو په شکل ځینې حرکات په ډېر سرعت سره ترلاسه باندې ونیسي، او تر څو خپلو ملګرو ته دا ور ثابته کړي چې موږ لا هم ژوندي یو او د جګړې صحنې ته ځو، د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې زموږ رابر وځل شوی ده، خو موږ بیا هم خپل اقدامات پورې لاس پورې کوو.
محترم استاد، د لوګر د پیښې پړه هم پرون وسلوالو منله، کندهار پیښې پړه یې هم منلې، د دغې پیښې د کابل په پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. زما یادېږي څو اونۍ مخکې د ملا عمر تر مړینې مخکې ما له تاسو سره یوه مرکه کړې وه، او له تاسو مې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه پوښتنه کړې وه. نو تاسو ماته ویلي وو چې که طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي، نو بیا د طالب وجود نه پاتې کیږي. کله چې ملا اختر منصور خپل ځان مشر اعلان کړ او ویل چې زه د سولې خبرو ته نه کینم، او بیا اختلافات هم اوس موجود دي، مختلف کسانو استفاګانې ورکړې، د طالبانو نه پریکون اعلان کړ، د احتجاج په توګه هم لغونډو وتلی دي، دغه اختلافات او د ملا منصور دا خبره چې زه سولې خبرې نه کوم، جهاد د دوی په وینا جهاد به رواني، تاسو ته داسې ښکاري چې یو ډول مشروعیت ځان ته ورکول غواړي، او دا ښودل غواړي چې په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکوم او زه اصل کې مشر یم د طالبانو؟
دوه خبرې دي. یوه خبر دا ده چې ملا منصور له خپلو دغه څرګندونو سره یو مسله دا ثابتوي چې غواړي ووایي چې زه هغه مشر یم چې د خپل پخواني مشر په پل ګام ږدم، او د هغه شعار دا و چې تر هغه به جګړه کوي چې تر هغو بهرني پوځیان په افغانستان کې اوسي. دومه خبر دا ده چې په خپلو دغه حرکاتو باندې یو ډول غواړي چې نوي امتیازات ترلاسه کړي یا نوې خبرې رامنځته کړي، چې بیا دا چې فکر کوم ډېر د خپله خبر باید نه وي، نوي امتیازات غوښتن دا د هغو چارواکو چې دوی شاته ولاړ دي، یعنې د آی اس آی خبرې دي چې د دې له خولې نه کېږي.
صحیح. او استاده، د افغانستان حکومت غبرګون، د افغانستان حکومت عکس العمل د دغو پیښو پر وړاندې تاسو ته څنګه ښکاري؟ کمزوری نه دی افغان حکومت پکې؟
متاسفانه چې د افغان حکومت عکس العمل هڅې چې ایجابوي، د ملا عمر له مرګ نه ډېر وروسته ډېر محتاطانه حرکت کوي. د افغان حکومت دا په کار وه چې اولینه پوښتنه د خپل همسا ګاونډي څو سره ښه اړیکې هم لري پاکستان نه وکړي، چې دا ملا عمر خو په پاکستان کې ووژل شو، اوس ملا منصور په پاکستان کې دي. د ملا منصور سره د مخالفت ټول مسایل په کوټه او پېښورو نورو ښارو کې کېږي، نو دا باید پاکستان ومني چې په تېرو 14 کلو کې ټول هغه جګړې چې په افغانستان کې شوي او حتی په خپله پاکستان کې شوي د هایسای او د پوځیان د کړې له خوښې.
ډېره زیاته مننه استاد
نصرالله.
صحیح. ډېره زیاته مننه استاد نصرالله ستانکزی، د کابل پوهنتون د حقوقو څانګې استاد دی. دی را سره وو. په کابل کې دومره لوی ټرک ننوتل او هلته برید کول، او همداراز په پولی عالم کې پرون برید وشو، او په ننګرهار په کندهار کې وبخی وسلوالو تیره ورځ برید وکړ چې په پای کې بیا ټول وسلوال وژل شوي دي. دومره لوی برید په کابل ښار کې کېدل او په لوګر کې کېدل، دغه ګاډي دغه موټر څنګه راننوځي؟ جنرال امر الله امان د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال دی، دی را سره د ټلیفون په کرښه دی. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم جنرال صاحب. دا راته ووایه چې دا د امنیتي او استخباراتي ادارو پاتې راتګ یا ناکامي نه ده چې دومره لوی موټر د کابل شاهی شهید یا سیمې ته رسیږي او هلته دومره غټ برید کوي؟
مننه له ټولو نه. اول تاسو ته خپل احترامات وړاندې کوم او د تاسو ډېرې درندې د رادیو اورېدونکو ته هم خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو وګورئ افغانستان نن څلوېښت کاله کېږي د نن سره چې دا په جنګ او جګړه کې د منطقې او یو نامعلومه جنگ کې دا روان ده. د افغانستان سرحد هغه ګاونډیانو سره هم سرحد ده چې هیڅکله دغه ګاونډیانو په ټول دغه وخت کې نه ښه نیت ورښودلی ده او نه ښه روابط دوی ساتلي دي. د افغانستان ډېره اوږده پوله د پاکستان هم سرحد سره چې 2011 کیلومتره سرحد لري. نن دغه سرحدونه تړل د دواړو طرفو ملکونو نه عجزیت ښودل شوی ده، هم د پاکستان لخوا نه او هم د افغانستان لخوا نه. پولې واضح دي، اما دغسې چریکي حملې او تروریستي حملې چې دي دا جبهوي جنگ نه ده چې د دې مقابل کې ودرېږي او جبهې مخه ونیسي. ناګهاني حملات دي او تروریستي عمل ده چې انجامي او چریکي او یا پارتیزاني حالتونه دي چې دوی منځته راوړي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان د اوسني حکومت د استخباراتو څانګه او کشفي څانګه د سوال لاندې نه ده راغلې. دقیقه ده چې دا باید سوال لاندې راشي ولې د شهادسي کېږي او دا د مرغانو په شکل باندې هم نه راځي، البته په لارو باندې را روان دي
او دومره لوی لاره یا ټرک
دغه لوی لاری او ټرکونه دغه ځای نه باریږي. دا چې اول انتقالیږي او په څپو څپو باندې دوی راځي او کېښودل کېږي، بیا یو مایان وخت کې دا بار شي او په مایان وخت کې دوی هغه تروریستي حملات دي چې هغه هیڅوک نشي دقیقولی. هغه یو مشخص یو ګروپ پورې مربوط عمل ده چې دوی کوي، البته د یو امر لاندې دي. دغه موټر اخیسته کېږي او دغه موټر کې داسې مواد اچول کېږي خپل تقریبي عمل باید انجام کړي. په دې کې هیڅ شک نشته. ما مخه مو ویل چې د افغانستان استخباراتي او کشفي څانګې د سوال لاندې رانیسي، ولې دا هم وایم چې دښمن ډېر کوششونه کوي، خصوصا دغه وخت کې خپل حساسیتونه د نوي رهبر د رهبرۍ لاندې چې هغه ملا منصور نومیږي، او دوی باید خپل حساسیت په دې حکله باندې وښيي چې زه همغه عملاتو ته ادامه ورکوم د تر هغو پورې چې دی وکولی شي یو مشروعیت خپل ځان ته د رهبري د طالبانو په ډلو ډبلو کې واخلي. لکه تاسو چې معلومه ده اوس هغه درزونه چې دوی کې پیدا شوي دي او دوی څوک یې بایات کوي او څوک یې نه کوي، څوک الوعقد شورا پورې دغه کې مراجعه کوي او څوک یو انتخابات مابین طالبانو کې غواړي. هغه تعهدونه چې دی ورکوي د دغه امتیاز اخیستلو په خاطر باندې چې د سولې خبرې کوم که کینی باید یو امتیاز واخلي او پاکستان د آی اس آی څنګه نه هم دی باید یو څه امتیازات ترلاسه کړي. نو دغه شدت
جنرال صاحب
په دغه حق لا ده چې دغه نوې رهبری هم دوی یو سرته یو خپل اهداف لاسته راوړي.
صحیح جنرال صاحب، دوه ډوله جګړې په افغانستان کې فعلا روانې دي. یو خو په شمالي ولایتونو کې مخامخ جنگ روان دی له وسلوالو سره، بل دغه جګړو ذکر تاسو وکړه. دا وسلوال راځي په ډله ییزه توګه راځي یا په موټرو کې راځي، چون کې توکي بار کړي او چاودنې کوي او حمله کوي. د دغه ډول جګړې چې دا چلیکی جګړې دي، دا پټ بریدونه چې کوي، دغه سي ډله ییز بریدونه چې کله کله وکي او بیا وتښتي، د دغه پر وړاندې د امنیتي چارو د پو په توګه باندې تاسو د افغانستان ملي اردو کې جنرال واست، تاسو څه تجویز وړاندیز کوئ؟ څه طریقه کول پکار دي؟ زیات استخباراتو باندې باید توجه وشي چې مخنیوي وشي د دغو بریدونو، او کنا د دې د غبرګون لپاره هم څه کول پکار دي؟ حکومت یا د دفاع وزارت یا د کورنۍ چارو وزارت څه کول پکار دي؟
مننه. دا درې بوده باید سړی په نظر کې ونیسي. جنګ جنګ د منطقې ده او د استخباراتو ده. د افغانستان حکومت په ډېر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډېر زر دوی باید په تفاهم باندې ورسېږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. که هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپلې لمنې ته هم ورسېږي. د پاکستان د حکومت په دغه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده. ولی خپل باید په دې کې فکر وکړي او د دغه جنگ د مخنیوي په خاطر باندې د تروریستي حملاتو په مقابل کې باید یو همغږي ما باندې راشي. بل خبره دا ده چې افغانستان حکومت دا پکار ده چې د ځل په کشفي او استخباراتي څنګه باندې ډېره ښه سرمایه ګذاري وکړي ترغو دی وکولای شي د مخامخ له جنگ په دغه بانډیتی جنگونو باندې توجه زیاته وکړي ترغو علاج دی واقعي مخکې له واقعي نه وکړي. ولې دولت تاسو شمال دغه ته اشاره وکړه په دې کې هیڅ شک نشته چې جنگ څنګه د جنوب نه شمال ته لاړ هلته هم سیاسي اهداف د منطقوي دي منطقه کې که دغه سي او همغږي را نشي او
نو دا جګړه به دوام
دا جګړه به اتمن دوام
کوي. سید جنرال صاحب خوشاله شوم چې خبرې مې در سره وکړې. ډیر زیات مننه. آباد اوسئ. جنرال امر الله امان را سره د ټلیفون په کرخو.
دا مشال ریډیو دا
وسمبلی موضوع ته ورزو. د خیبر پختونخوا په مانسیره کې د یو پوځي هلیکاپټر پریوتو په پیښه کې د افسرانو په ګډون 12 پاکستانی پوځیان وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي هلیکاپټر تیر مازیګر د طبي مرستو په مخه له راولپنډۍ څخه سیلاب ځپلې سیمې ګلګت بلتستان ته روان و چې د پیښې ښکار شو. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پوځي سرچینو په وینا د زیارت پر ورځ مازیګر د پوځ یو هلیکاپټر چې پکې د پوځ ډاکټرانو او نورې طبي عملې په ګډون 12 تنه سوارو د پینډۍ نه ګلګت ته روان و. د سفر موخه ګلګت کې یو جوبل پوځي ته درملنه ورکول او هغه له هغه ځایه راوستل و. خو د خیبر پختونخوا مانسیرې په سیمه کې د پیښې ښکار شو. سرچینې وایي په ظاهره د پیښې وجه خراب موسم معلومیږي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا وژل شوي کسانو کې د هلیکاپټر پایلټ میجر مزمل، مرستیال پایلټ میجر همایون، ډاکټر میجر شهزاد، ډاکټر میجر عاطف، ډاکټر میجر عثمان، حوالدار منیر عباسی، فلایټ انجینیر حوالدار آصف، نایک عامر سعید، نایک مقبول، سپاهی رحمت الله، سپاهی وقار او نرسنگ اسسټنٹ امان الله شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسیری ډی ایس پی ذوالفقار خان جدون اوه چې تر دې د ماده اته کسانو مړی ملو شوې دي کوم چې سی ایم ایچ اپټاباد تر سول شوې او د نورو د لټون کار روان دي.
بالکل 12 کسانو نور میجر ڈاکٹران ہوتے اور نور ٹیکنیشن وغیرہ ہو پائلٹ ہو انجینئر ہو کم سے دا کریش ہوئے ہیلیکاپٹر آؤ ڈیر گھر دے جی ڈیر وٹ گھر دے داغا ٹولو گھر تو وہ کوا بینگڑا دھند ہو جی اور اس پورے ریسکیو آپریشن شروع ہوگا اور ڈی پی صاحب ایس ایس پی صاحب پاک آرمی ٹولو فورسز ہو دہلی دے اس پورے تقریباً آتا ہو دا بعد سی ایم ایچ پورے راوڑی ہو جی.
صدر وزیر اعظم اور داخلہ وزیر دا ہیلیکاپٹر په پیخا جوار غم او افسوس ښکاره کړی دی. د یادونه ده چې هم پرون په چترال کې د پوز یو بل هلیکاپټر بیړنې ناسته کړې ده. خو دې کې څه قسم مرګ جوبلان نه ده شوی. البته د روان کال مئی میاشت کې د ګلګت پنلتر سیمه کې د پوز یو بل ایم آی 17 هلیکاپټر را پریوتو په وجا د ځینې ملکونو سفیران او د ځینې سفیرانو خزې مړې شوې وې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډ چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټه امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی. امنیتي چارواکو مشال راډیو ته ویل بیگانې برید د تخیلو په لوړې منډۍ سیمه کې شوی چې پکې وژل شوی وسلوال بهرنیان دي. دوی وایي ډرون الوتکې د وسلوال یو مرکز په نښه کړ. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای وژل شوی سلور وړه غیر ملکی وسلوال دی. استخباراتی ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ډرون جازونو شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل لوړه منډی سره د حقانی شبکې وسلوالو مرکز پنخه کړي. دوه میزایل یې پرې داغلی دي. د تاخیل وړه منډی د شمالي وزیرستان سرخار میرانشانه قریبا 50 کیلومتره لوېدیځ کې ده. او تحصیل د تاخیل او شوال د شمالي وزیرستان هغه تحصیلونه دي چې د امریکایي ډرون جازونو زیات بریدونه شوي. شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته هم ټول ډرون بریدونه د تاخیل او شوال ډیورنډ کرخه ته نږدې شوي، چرته چې ځایي خلک د عملیاتو وروسته هم میشته دي. او میر علي میرانشاه کې د فوز کنټرول نه پس ویلی شي چې وسلوال هم د غلطه غرایزو سیمو ته منتقل شوي. امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا روان 2015 کال کې دغه لسم برید و. دغه لس بریدونو کې یو په سویلي وزیرستان او نه شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو کې شوي دي. شمالي وزیرستان کې روان 2015 کال اولنې ډرون برید هم د تاخیل تحصیل یا د سیمه لوړه منډۍ کې د جنوري په 14 نیټه شوی و، چې پکې شپږ مشکوکه وسلوال وژلې شوي ول. قبایلي سیمو کې د وسلوالو ځالې منځه وړلو لپاره ډرون بریدونه له کال 2014 څخه پیل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، دا د ډیوا رادیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ خپرونې په www.mashalradio.com اوریدای شئ. همدارس که په فیسبوک کې MASHALRADIO ولیکئ، یعنی مشال رادیو ولیکئ، یا په ټویټر یې ولیکئ، نو موږ تعقیبولی شئ، زموږ پاڼه خوښولی شئ، خبرې، سندرې، شننې، تبصرې، خپرونې، رپورټونه او ویډیوګانې همالته ترلاسه کولی شي. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. د پښتنو د آگاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یو سازمان په خیبر پښتونخوا کې د بجلی زیاتو بیلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان کړی. د دې سازمان مشر شکیل وحید الله خان تېره ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل دوی به له سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي او د برېښنا، نویو مالیو یا ټیکسونو پر ضد به عدالت ته هم ځي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې د پښتنو د آگاهۍ د تحریک په نوم مدني ټولنې یا پښتون اویرنس موومنټ د بجلی د نرخ د کمولو لپاره د تحریک چلولو اعلان کړی دی. او د یادې مدني ټولنې مشر شکیل وحیدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی به دوی د پښتنو د سیاستوالو سره خبره کوي او عدالت ته به هم ځي.
موږ پریس کانفرنس وکړو، د دې نه بعد به موږ چې څونه سیاسي لیډرشپ ته غوښ سره په دې باندې ملاقات کوو چې تاسو په سملو کې په دې باندې خبره روچته کوي او خلک موبلایز کوو. بل په دې کې سټپ دالي چې موږ په عدالت ته ځو. کم میټر چې دوی لګي دا بس ټیکو هم کم از کم موږ ته ارزانه بجلی راکړي، ځکه چې بجلی څنګه خپله ده. زما د یو ایک روپے 35 روپے چې کم زما بجلی تور بلډم یا ورسکډم پیدا کوي، اغه بجلی د په ما باندې الریډي تقریبا 18-20 روپے میس کې دې په ما باندې خرڅي. خدای نه میټر چې کم اولګې دې اوس به اومقه بجلی به کم دینو زه 10% 10.35% به زه کم مزید د دې کم ایڈوانس میټرې د غیله سزما خرجاتو کې فرق راغی.
د دې خبري غونډې پر مهال د پښتون اویرنس موومنټ غړو او د پېښور عامو خلکو د بجلی په بیلونو کې په نوي نوي ټیکسونو هم سختي نیوکې وکړې او وی ویل
اجي امیرزاده خبر کوم اتحاد کولنه غوري او دا 500 روپیا ټیکس دا نوي ولګې دو او دا کور بل مراغله 21174 روپے در ټیکسون سره د ټیکس نه بغیر زارې ګور 16600 روپے 16000 روپے ټیکس پدې کې راغلم. دا خو 5000 روپے ټیکس په ما باندې را لې زه خو په نور نه پوهم ټول ټیکسون دي او دا خو ورس پرس مونږ باندې ټیکسون او دا شونه زیاتی ګرا زیاتی ګنده به ما اخر سګو
او کدا میټر وی نو مونږ ته چکم دے د دې ریټ تي د نی مینم زیات کم او دې د پارچ مونږ راوتی
زه د دې بیرونه ډکم د ډایرکټر راشم د ګیرانو فیس ورکم د پریس کانفرنس پیسې ورکم باج کوم دې په چوری ز نیم کم او روټ
پختون اویرنس موومنٹ د اسپندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، سراج الحق او مولانا فضل الرحمن پرنګ د سیاسي ګوندونو د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې د بجلی د بیلونو په لړ کې د پښتونخوا د ولس سره د روان زیاتی د مخې نیولو لپاره دی خپل کردار ولو بوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنړے رنگونا،
دنړے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
اوریدونکو تاسې مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 628 کیلو هرتز اوري. د نړۍ رنگونه خبرونه سبا درته در خبرو. په دغه غړی کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. اوس په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز نن سهار وختي په کابل کې یوې فوجي ودانۍ ته نږدې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي مشال راډیو ته ویل چاودنه د ښار په سیاسنګ سیمه کې شوې چې پکې ټول ښکار شوي ملکي وګړي دي. په سمدستي ډول چا د برید پلان نه ده منلی. د خیبر پښتونخوا په مانسیره کې د یوه فوجي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې دولس فوجیان وژل شوي چې پکې افسران هم شامل دي. د پاکستان یوه امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط پیغام مشال راډیو ته ویل هلیکاپټر تیر مازدیګر د طبي مرستو په موخه له راولپنډۍ څخه ګلګت بلوچستان ته روان وو چې د پیښې ښکار شو. د افغانستان په زابل ولایت کې د فوجي هلیکاپټر پرېوتو په پیښه کې د وژل شویو شمېر اوولس ته رسېدلی. په سیمه کې یوه پولیس چارواکي رسنیو ته ویلي په پیښه کې دولس فوجیان او د هلیکاپټر د عملی پنځه غړي وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټ امریکایي الوتکې په برید کې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي. امنیتي او استخباراتي چارواکو تېره شپه د نوم نښودو په شرط مشال راډیو ته ویل بېګانه برید د تخیلو په لوړې منډې سیمه کې شوی. د پښتنو د آګاهۍ غورځنګ یا پښتون اویرنس موومنټ په نوم یوه سازمان تېره ورځ په خیبر پښتونخوا کې د بجلۍ زیاتو بلونو پر ضد د هلو ځلو کولو اعلان وکړ. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو حکومتي کمیشن وایي د پاکستان وزیر اعظم لا د کمیشن د سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې. د کمیشن غړي مسارت قدیم تېره ورځ مشال راډیو ته ویل د خیبر پښتونخوا ګورنر البته په قبایلي سیمو کې پر ځینو وړو اصلاحاتو کار پیل کړی دی. افغان چارواکي ادعا کوي چې په فاریاب کې شاوخوا یو سل څلوېښت وسلوال حکومت ته تسلیم شوی دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. اسلامي دولت ډلې په سعودي عرب کې پر جمعه د پرونی ځانمرګي برید پړه منلی چې پکې لږ تر لږه پنځلس کسان وژل شوي ول. او ازادۍ راډیو د 2014 زیږیز یا دیارلس سوه درې نویم لمریز کال لپاره د خوست جواز خان ته د کال غوره شخصیت انعام ورکړی دی. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارېې کې د سپریم کورټ هغه فیصلې ته کتنه کړې ده چې پکې په یو ویشتم آئینی ترمیم کې بدلون او د دې تر لاندې پوځي عدالتونه جایز ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې وروسته به د ترهګرۍ پر ضد پوځي عدالتونه په سم ډول کار کولی شي او د سپریم کورټ د فیصلې وروسته به اوس ټول خنډان ختم شي. ادارې وړاندې لیکي چې په کال 2014 د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې وروسته سیاسي او عسکري مشروالۍ د ترهګرۍ د خاتمې او ترهګرو ته د سزا ورکولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله کړې وه. د کومې لپاره چې بیا پارلیمان په مشترکه توګه یوویشتم آئینی ترمیم منظور کړو. خو بیا د کال 2015 په 14 اپریل د دې پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی شو او ویل چې دا د بشري حقونو پر ضد دی. ادارې زیاتوي که وکتې شي نو له دې وړاندې به ترهګرو ته سزا نه ورکړل کېده او څو څو کلونه به کیسونه چلېدل. نو ځکه په داسې صورتحال کې پوځي عدالتونه ضروری وو او بیا اوس د پاکستان اولس سیاستوال او پوز ټول د ترهګری خاتمه غواړي. د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم باندې د خلکو د لوټلو دنده څه نوې نه ده بلکې له ډېر مودې راهیسې دا سلسله روان ده. خو تر اوسه پورې انتظامي او متعلقې ادارې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. ادارې مخکې وایي چې دې لړکی یو منظمه ټولګه لګیا دی خلکو ته د موبایل فون په ذریعه میسج یا پیغامونه لیږي چې ستاسو دومره پیسې راختلې دي او دغه رنګ ځینې وخت خو دا خلک په باقاعده توګه کورونو ته هم ځي او د دروغو سروې کوي او دغه شان بیا وروستو د دې غریبو خلکو نه پیسې اخلي. ادریا اخري کې وایي باید چې پی ټی ای د دې خلاف اکشن واخلي او په دې کې چې کوم ایزی لوټ والا خلک هم شامل دي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي او د دې خلکو مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د سپریم کورټ پر هغه پریکړه اندېښنه ښودلې چې پکې پوځي عدالتونه قانوني بل شوي. دا اداره وایي له دې کار سره به د هغه هیواد وګړو بنیادي بشري حقونه له خطر سره مخامخ شي. هلته ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او بریدونو پر مهال د ولسي وګړو مرګ ژوبلې کچ زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو تازه رپورټ څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان سپریم کورټ هغه پریکړه غندل شوې چې په ترڅ کې په هغه هیواد کې جوړ شویو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل شوی دی. د لیکنې تر مخه د پاکستان اعلی عدلیې د خپل دغه حکم په ترڅ کې د پوځ پټو عدالتونو ته اختیار ورکړل چې د هیواد عام وګړي رانیولې او د مرګ په سزا محکومولی شي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو کسانو د سزا کولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه جوړ کړي، د دې ښکارندوی ده چې حکومت د هیواد پر عادي عدالتي نظام اعتبار له لاسه ورکړی. حکومت د دې لپاره چې د نیول شوو مشکوکو ترهګرو دوسیې زر فیصله شي، د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړولو لار غوره کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په عدالتي نظام کې د یو لړ نیمګړتیاو د موجودیت خبره کیږي. لیکن وایي د پاکستان په عادي عدالتونو کې د بڑو رشوتونو ورکولو او اخیستلو په اړه کېدونکې نیوکې بې ځایه نه دي. د هیومن رائټس واچ په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې خپل عدالتي نظام دومره پیاوړی کړي چې له ترهګرۍ سره تړلي دوسیې فیصله کړی شي. په لیکنه کې خبرداری ورکړل شوی چې د پاکستان حکومت غواړي د پوځي عدالتونو له لارې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکې پیښې له منځه یوسي، نو دغه کار به د پاکستاني وګړو امنیت او د هغوی بنیادي بشري حقونه له ګواښ سره مخامخ کړي. ملخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مهمې برخې راخستي. د مجلې لیکنه وایي د ملګرو ملتونو رپورټ ښیي چې عامو افغانانو د روان میلادي کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې هماغه عمره یا یو څه زیات تلفات چې د تیر کال په ورته موده کې ورته اوښتي وو لیدلې دي. د لیکنې تر مخه د عامو افغانانو لپاره تر ټولو بده ادعا ده چې افغان طالبان او حکومت مخالفه نورې ډلې په دې وروستیو کې په بېلابېلو ډلو ویشل شوي. د طالبانو ځینې ملګري د اسلامي دولت وسله والې ډلې لیکو ته روان دي چې د لیکنې تر مخه دغه کار عام افغانان سخت په ویره کې اچولی دي. ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې پر هغو ځایونو چې ملکی خلک ژوند پکې کوي د راکټونو له توغولو ډډه وکړي. رپورټ دغه راز له افغان حکومت غوښتي چې د هیواد په مختلفو برخو کې جوړ کړل شوي ملیشه ځواکونه بې وسلې کړي او د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو چارې ګړندۍ کړي.
د قبایلي سیمو اصلاحاتو جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن ویلي د پاکستان وزیر اعظم د دوی د رپورټ سپارښتنو منظوري نه ده ورکړې، خو دوی د ولس د ځنو وړو مسلو هواري او ضرورتو پوره کولو لپاره کار پیل کړی. دا خبره د کمیشن غړي مسرت قدیم تیر ورځ مشال راډیو ته وکړه. کمیشن درې میاشتې مخکې خپل رپورټ او سپارښتنې د پاکستان وفاقي حکومت ته وړاندې کړي دي، خو د ځنو سیاسي ګوندونو مشران وایي د اصلاحاتو کمیشن د قبایلي سیمو آئینی حیثیت او هلته د نافذ یا لاګو قانون په څیر لوی مسئلې له پامه غورځولې دي. ګولای معلومات راکوي.
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی حکومتي کمیشن یوې غړي مسرت قدیم وای که څه هم وزیر اعظم د کمیشن وړاندیزونو حتمی منظوري نه ده ورکړي، خو په ځینو سفارشاتو عمل شروع شوی دی. د دوی په خبره د اصلاحاتو لپاره په لویه کچه خبري او سلا مشورې روانې دي. دا به په پړاوونو کې وي او په ځینو سفارښتونو کار شروع شوی دی. مسرت قدیم زیاته کړه چې د اصلاحاتو په عملي کولو کې به وخت لګي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د خیبر پختونخوا گورنر د اختیاراتو لاندې کوم کارونه عملي شوی دي، مسرت قدیم ویل
سجست کړی دي چې په فاتا کې دی یو فیسیلیټیشن سنټر چې کمیټه د نادرا سی این آی سی او د اړین سره د ډومیسایل او د پاسپورت د پاره چې دی نو فیسیلیټی ورکې چې پای کار روان دي. بیا اولریډی پاره چې موږ د یونیورسټي سجست کړی دی د یونیورسټي د پاره زما کا واغستې شو دا وی دا وایس چانسلر د پاره وی چې کوم اناونسمنت دی د پوزیشن هغه اناونسمنت شو.
د مسرت غدی په خبره په قبایلی سیمو کې امنیتی حالات ته هم کتنه پکار ده، ځکه که چری په دغه سیمو کې لوی بدلونونه راوست تل شي نو ډېرې مسلې به سر راپور تکړي. دوی زیاته کړه چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملې دو او یا ځانته د ځانګړي حیثیت فیصله به قبایل پخپل کوي، خو ځینې سیاسي ګوندونه د کمیشن سپارښتنو سره اتفاق نه لري. د مسلم لیگ قاف ډلې غړي اجمل وزیر وایي چې د کمیشن په رپورټ کې تر ټولو لوی انتقاد داو چې په دې رپورټ کې مهمه مسلو ته پام لرنه نه ده شوی.
بل فیصلہ دے وشی اندر کمیشن رپورٹ کے دیر پہ حوالے باندھے نہ کو آگا ایکسرسائز ہو سو جرگے والو نہ پگے کی صدا سے خبر رہا دے دا یا اگلا علاوہ منگ دے آرٹیکل 247 کلاس 3 کلاس 7 خبر کرے والا دے منگ سوال دا دا وہ او دا دے آیا چی دا نکی پیا دا دولس امینگان او دا دا سنیٹرانو سکار دے پارلیمنٹ جدی قانون سازی ہم نشی کولے او دے پاٹا پارا التا ولی چی دا فورم خود دے قانون سازی پارا دا بیسے
اجمل وزیر زیادہ کرا چی دا قبائلی سیمو دا پارلیمان غری دا قانون سازی لحق نمحروم دی او پا دی کمیشن کی پا دی اڑا سخبر ندر شبی دا لحکومت نا غختن وکلا چی دا حکومتی کمیشن او د فاټا کمیټې شریک غونډه راوبلل شي او په هغه کې دا مسلې وسیدل شي. بل خو د قبایلی چارو کارپو شاهبودین اډوکیټ وای چې د وفاقي حکومت په ایجنډا کې د قبایلی سیمو پرمختګ شامل نه دی.
په اسلام آباد کې ناس کم زمونږ واکداران دي هغه په بعضو خبرو ځان پوه کړي او هغه کې یو خبره دا ده چې زمونږ او د پنجاب او د سند ترمنځ بعضي کلتوري فرقونه شته دي. یا زه په ساده الفاظو دا ویلی شم د پنجاب یو حکمران د قبایلو یا د پښتنو په مزاج د هغوی په کلتور باندې هغه سې نه پوهېږي چې هغه د هغوی دپاره پالیسۍ جوړي او د دوی پالیسۍ د دوی د کمیلمۍ په وجه د ډېر لوی تضاداتو او د ډېر لویو نقصاناتو په سیمه جوړېږي. بیا موږ ته
شهابالدین اډوکیټ زیاته کړه چې باید وفاقي حکومت یو داسې با اختیاره اداره یا کمیشن جوړ کړي چې پکې پښتانه او قبایلي مشران په صحیح توګه ګډون ولري او د هغوی په سفارښتونو عمل وکړ شي.
ګولایز رپورټ مورید د خیبر په باډی کې د ډوګری روختون تر کلونو وروسته 13 ورځ بیا پرانستل شو. د پرانستې مراسمو پر مهال چارواکو مشال رډو ټول په نامنیو کې د روختون ودانې ته زیات زیان رسول شوی چې دوی اوس بیا رغولې ده. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
د خیبر جنسای په باړه کې د ډوګر په نوم روختون ډیر موده پس خلاص کړل شو. د دغه روختون پرانستا د خیبر پختونخوا آی جی ایف سی میجر جنرال طیب اعظم او د خیبر پولیټیکل چارواکو وکړه او د باړې مشرانو سره یې لید کاته وکړه. په دې محل د خیبر جنسای پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یاد روختون د پرانستې په حق له مشال ریډیو ته وویل.
دا ډوګر هسپتال د باړې سب ډیویژن جن ټولو نه غټ اسپتال دی او تقریبا د اتو کالو نه دا بندو بند صرف نو بلکې تاسو به وګورئ د مین بلډینګ چې دی دا د دهشتګردو د لاسا دا ډیمیج شوی او دلته هیڅ قسمه د صحت سہولیات دستیاب نو. څنګه چې د علاقې د شرخخونه پاکه کړې شو نو فورن په دې باندې کار شروع شو او چونکی د اسپتال ډیر غټ ته مکمل په یو فیس کې دې ته موږ انتظار نشو کول چې دا ټول کمپلیټ شي بیا موږ سہولیات ورکو. لہذا دا په سو فیزز کې تقسیم کړې شو او په پیلا فیز کې دا ایمرجنسی اور او پی ڈی بلاک چې دی دا رینوویټ شو او د دې افتتاح نن وکړ دی شو.
او د خیبر پختونخوا گورنر سپیشل ډیولپمنٹ پروگرام یا پرمختیایي پروژې او چارواکي عرفان ویل چې دوی غواړي د دغه روختون ټول څنګه بحال کړي.
سمرا میډیکل وارډز دی سرجیکل وارډز اپریشن تھیټر ایکس رے روم کیژوالټی دا دی سمرا هاسپټل ریمیننګ چې سمرا بلډینګز دی دا به موږ ټول رینوویټ کوو. ها د دې نه علاوه زمونږ یو بل سکیم دے دغی اسپتال دا پارا چې هغه تقریبا د 2 کروڑ روپے چې کم دے سمرا اکوپمنٹ دلته کې لګي نو هغه ټول اکوپمنٹ به مونږه انډر گورنر سپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام انډر دیتا پرووائڈ کوو نو هغه مونږ سره منظوري شوه دے. ان شاء الله یو میش کې به هغه سپلای چې کم دے هغه به سٹارټ شي چې په دې اسپتال کې سونا فرنیچر سمرا اکوپمنٹ لګي هغه ټول چې کم دے دیتا پرووائڈ کی.
او د باډې شلو بر یو سی دن کی اسف خان پردی بیا د دغه روختون د خلاصې دو پاړه وویل.
موږ دلته روغلی وو چې دا کوم دا اسپتال هغه افتتاح دو دغه لا روغلی وو. موږ په دا ډېر خوشحال یو چې دا خبره مو ورغېدله. یار موږ لا په کور دي چې کولو شي او موږ لا د اسپتال هم کولو شي چې موږ لا کوم دي دا خپل اسپتال نسکر کولو شي نو موږ لا به ډېر تکلیف نه وي. موږ لا خو به دومره تکلیف وو کنه چې په ډېر هغه کې به موږ سره مریض شي کوم دی مرګ لام تیار شو یا به ډېر په کې مړم شول. اوس خو موږ په دا ډېر خوشحال یو ان شاء الله چې ډېر اسانی به جوړه شي دغه سره او ډېر به موږ لا سهولت جوړ شي او ډېر به موږ هم ان شاء الله چې په دا خوشحالي خو چې وسره وسره موږ دام توکل لرو چې موږ دا بهر لارې دا سرودونه هم کولو شي.
یا د دې چې په دې وروستو کې باړه د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنې د ورته پیل شوې دي.
د فرات شینواری رپورٹ مورد او وريدونکو وسمخ شوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل په خبرونه منور شاه جوړه کړی دا په تکراری باندې در خبرو په خبرونه کې په تاسو ووري چې افغانان څنګه کولای شي په فرانسې کې لوړې زده کړې تر لاسه کړي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د نوی دور د تقاضو سره د تعلیم په برخه کې هم ګڼ شمیر داسې څنګه مخې ته راغلي چې په پرمختللي هیوادونو کې یې په عام ژوند کې استعمال هم ډیر زیات شوی دی. په افغانستان کې لا هم د بنیادی تعلیم په وړاندې ډیر مشکلات دي چې د نوی زده کړو او اعلی تعلیم په برخه کې یې لا ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د چاپیریال یعنی ماحولیاتو په برخه کې د اعلی تعلیم په اړه معلومات درکو او دا به هم واوري چې که څه هم په افغانستان کې د ماحولیاتو د ډیګری ترلاسه کولو موقع د نشت برابر دي، خو کوم ځوانان چې قابلیت لري هغوی د هیواد نه بهر او په پرمختللي هیوادونو کې هم یو شمیر د مفت تعلیم موقع لري. د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسټۍ او ریاض درمل د پېښور یونیورسټۍ نه سوارلسم یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کېدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لزګونه بورسونه د خپل سفارت له خوا اعلانوي او هغه د لپاره تقریبا اتیا بیا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي د لیسانس د کړې کړې وي هغه عریضه کوي او وروسته د عریضه هغه اسناد ارزیابي کیږي. وروسته د ارزیابي کېدو څخه پروسی تیریږي، د څه پروسی نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلتس ټیسټ نمرې ګوري. همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پوهنتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضي کتل کیږي چې تر کومه حده پرمختللې دي. نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیولو سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کیږي او وروستۍ نهایي لیست د فرانسې سفارت نه نهایي کیږي او پروسه پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره دا عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت ترسره کوي او کنه دې لړ کې د افغانستان حکومت هم سګامونه پورته کوي، ریاض درمل وای
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخ وړل کیږي. د افغانستان د تحصیلات عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخیری سټریپ ته ورسیږي او د دوی اخیری انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري او هغه هم د محصل نه د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخیری ځواب د محصل په سلیکټ کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو سانګو کې د اعلی تعلیم وظیفې یا سکالرشپونه ورکول کیږي.
عموما د پرمختیايي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو د لاندې دي، نو په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډیر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کیږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډیر ښه کار کولای شي. دلته بیا نو عموما زراعت څانګه، د محیط زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې پبلک هیلت څانګه کې دغه اړخونو بورسونه ورکول کیږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونی کوم بورسونه شته.
د ریاض درمل نه مو پوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکی دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي.
بورسونه خو عموما طبیعي خبره ده، بورسونه مفت وي او د مفت بورسونو لپاره یا د مفت چانسونو لپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راځي او خپل درخواستونه جمع کوي، نو بده کې تبن دوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجه ولري او هغه د خپل د تحصیلي ډګر کې خرول لوبول وي، خې نمرې اخیستوي، هغه دوی سره کوي. خو د دې برسېره هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په خېګڼه کې او د ټولنې بسای کول کی رول لوبولای دغه په نظر کې نیول کی او د دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کی چې هغه ماسلین چې خ سکلز ولري او کولای شي ټولنه کې پراتلون کې په خپل بخش کې خ رول ولوبي هغه ماسلین په نظر کې نیول کیږي او غوښته د برسر کول کیږي.
نوموړی زیاتوي چې یو تن که بیدار وي او د مخ کې تللو لپاره هلې ځلې کوي نو هر مقام ته ځان رسولی شي. په دې پوښتنه چې بوروس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیا وي، د نور خرڅ خوراک او استوګنې لپاره څه کوي؟ صلاح الدین وویل
عموما په بورسونو کې دغه ټول مشکلات په نظر کې نیول شوي وي او دغه اسانتیاوې یو محصل ته ورکړل شوي وي. که موږ وګورو لکه موږ سره چې څنګه کېږي، موږ چې دلته راغلو زموږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستري موږ په خوشبختیم دا ده چې په انګلیسي کې ده، تر څنګ موږ سره دا اسانتیاوې راکړي چې موږ کولی شو فرانسوي ژبه زده کړو. په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده او همدارنګه موږ ته د صحت بخشه کې چې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحي لیاز نه بیمه وي، موږ ته غوڼه پیسې راکوي چې موږ بیمه یو او د اوسېدو لپاره موږ ته د غبیلې پیسې راکوي. په مجموعي ډول به داسې ووایم چې د یو محصل چې دلته راځي هغه ټولې اسانتیاوې چې یو محصل دپاره باید وي چې زده کړې پرمخ ویسي او چې د کورني مشکلاتو غږ پینوي، دا ټول دی په نظر کې نیولې وي.
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو موقعو ته رسائی نه لري. که خپل دا کمی پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قامونو سیالي کولی شي. د دې دواړو ځوانانو سره مو په فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په اړه نورې خبرې هم کړي چې د یوې لنډې دمې نه پس په یو واورئ مشال ریډیو سره اوسئ. د دې هفته په روښانه مستقبل خبرونه کې معلومات درکوو چې د افغانستان زده کوونکي څه ډول په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره بورس یا وظیفه ترلاسه کولی شي. فرانس ته په دغه ډول وظیفه یا سکالرشپ اتللی ریاض درمل نه مو پوښتلی چې د افغانستان، پاکستان او فرانس په تعلیم او ماحول کې څه فرق ویني.
د هغه زمونږ استاد د سیمې د پاکستان او د افغانستان تعلیمي سیستم له دوی سره سړی وایي ډیر توپیر لري، خصوصا په عملی ډګر کې. دلته د تخصص څنګ چې دی د بشل روسته د ماستری یا د پی ایچ ڈی په برخو کې دا ډیر عملی اړخ لري. دوی د تیوري نه دوی کوشش ډیر کوي چې محصلین وکړي شي عملی برخو کې کار وکړي، عملی پروژې دوی ته ورکول کیږي او په هغه بخشونو کې دوی استفاده کولی شي د ریسرچونو نه د سیړونو نه چې نور پوهانو په دنیا کې کړی دي. دلته دوی ته د فری لایبرری یا د مفت آنلاین لایبرری اکسس وی او استادان کوشش کوي چې محصلین د په دنیا کې د نوې او روانو سیړونو نه خبر اوسيږي او خپل علم له دې طریقې بډای کی. نو دا خلک په عملی میدان کې ډیر کوښښ کوي چې محصلین په رښتیا ژوند کې وکړي شي دغه سیستونزې د عمل د ډګر نه حل شي. په پاکستان یا په افغانستان کې عموما محصلین باندې کوښښ کیږي چې تیوري مضبوط اوسي کې خو د عمل د پر بدبختانه یا لابراتوارونه نه لرو او یا هم زموږ سیستم داسې جوړ شوی دی چې زموږ تیوري دی قوي وي او پریکټیکل دی ضعیف وي. همدا لامل کیږي چې په عملی میدان کې داسې محصلین چې ډیر ښه نمرې لري په اکیډمیک ریکارډ کې خوانه شي کولای چې عملی میدان کې ښه پرفارمنس وکړي.
دا چې کوم ځوانان په فرانس کې شپاړسم یا ماستری وکي نو د هیواد کې پاتې کېدل او سکار روزګار هم کولای شي او کسنګ صلاح الدین وای
بالکل کولای شي. عموما بورسونه داسې پلان شوي چې د ماستری د زده کړې نه وروسته باید دغه محصل که د هر هیواد وي هغه لاړ شي بیرته خپل هیواد کې دغه خپل درس چې زده کړی هغه په کار واچوي او د افغانستان د خپل هیواد په ګټه هغه وکارول شي او همدارنګه هغې ته دا زمینه هم مساعد دی شي او دا چې هغه دلته دکتورا وکړي تخصص پکې وکړي. خو هغې ته فیصدي ډېره کمه ده. اکثره محصلین د ماسترۍ نه پس خپل هیوادونو ته ځي او بیرته د خپل هیواد په رغونه کې فعاله برخه اخلي. خو دا څه مشکل نه ده که یو محصل د ماسترۍ نه پس دلته د دکتورا دپاره ځان ته زمینه مساعدوي چې عموما د محصل د شوق او د محصل د خوښې پورې اړه لري لاړ شي خپل هیواد ته هیواد کې سره د کار کولو شپږ میاشتې اووه میاشتې کال نه پس د دکتورا دپاره امادګي ونیسي او عریضه ورته وکړي.
خو ریاض درمل بیا وایي چې د ځینې شرطونو او د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی د داخلې لپاره ضروری ده چې یو زده کوونکی د ماسترۍ نه پس خپل هیواد ته ستون شي، هلته سمودا کار وکړي او یو وار بیا د اعلی تعلیم لپاره فرانس ته لاړ شي.
زما په نظر باندې درې عمده لاملونه دي چې افغانان نشي کولای چې بیا خپل نور زده کړو ته دوام ورکړي. ټول لومړی خدا د چا خلک په بورسونو باندې یو ځانګړي هیواد ته راغلي، هغوی نه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو تضمین اخلي چې د لوړو زده کړو مکملولو وروسته به بیرته افغانستان ته راستنېږي. دلته به یو څه کار کوي او هغې وروسته که بیا سره کولای شي چې عالي تحصیلات ادامه ورکړي. یو خو دا وجه وي، دویمه وجه دا وي چې دغه محصلین دغه چانس پیدا نکی چې دلته پی ایچ ڈی کې ځان انرول کی، ځکه بعضې هیوادونه داسې شرایط لري که ته غواړې پی ایچ ڈی کې ځان انرول کی باید د هغوی یو څه ضرورتونه یا د هغوی ریکوایرمنټس پوره کړي. بعضې محصلین نشي کولی ریکوایرمنټس پوره نه کړي، بیرته وطن سنیږي. درېمه وجه دا ده چې په افغانستان کې موږ مسلکي قدرونو ډېر کمی لرو. افغانستان کې مسلکي قدرونو ته ضرورت دی. دا خلک چې مستري وکړي دوی دغومره په ځان باندې بسای شي چې پوهېږي چې په افغانستان په بیا رغونه کې زه یو ښه رول لوبولی شم، او زه چیرته لاړ شم زه کولای شم چې د هغه خارجي مشاورینو ځای ونیسم څو چې په زرهاو ډالر هره میاشت د افغانستان د بودیجې نه یا د خارجیانو د بودیجې نه اخلي او په همدغه پوستونو باندې کار کوي. نو بیرته افغانستان ته د ورګرځېدو په وخت کې دوی ته چانسونه وي هلته د کار کولو. او عموماً هغه خلک چې ماستري وکړي هغوی غواړي چې څه عملي کار وکړي تر څو پی ایچ ډی ته دوی ته لارې خلاصې شي او دا په هماغه خاص بخش کې چې افغانستان ضرورت ورته لري تخصص وکړي.
زیاتره بهر هیوادونو کې لیدل کیږي چې د افغانستان د کابل او یا نورو لویو ښارونو زده کوونکي په وظیفه یا سکالرشپ وړیا زده کړې کوي او د کلیوالو سیمو خلک پکې ډیر کم وي. د دې سوو وجوهات دي. صلاح الدین پر اخلوای
د ټول افغانستان وګړي کولای شي چې دې پروسه کې ځان شامل کړي، او همدارنګه بدبختي زمونږ دا ده چې د دې نه زیات خلک مستفید کیږي چې په ښارونو کې ژوند کوي یا د انټرنیټ او د رسنیو سره په اړیکه کې وي یا غڅاري. مننه کوم ستاسو نه چې د دې رادیو د لارې زمونږ د کلیو بانډو ته ستاسو غږ رسیږي او دا پیغام رسیږي. نو زه یو ټولو ورونو ته خویندو ته غږ کوم چې تاسو د انټرنیټ د لارې کولای شئ چې د افغانستان کې چې څه بورسونه هر افغان ته مثال لاسرسی ورته لري او کولای شي چې مثال پروسه کې شامل شي. نو د کې دا مهمه نه ده چې دا د کوم ولایت پورې مربوطي یا د کوم سیمې پورې مربوطي یا د کوم قوم پورې مربوطي. د کې هر افغان کولای شي او د هر ځای نه کولای شي. معمولا خاري خلک زیات لاسرسی لري او غي پروسه خسرلی شي.
په موجوده دور کې د نړۍ حالاتو او اړتیاو ته په کتلو سره ریاض درمل د تعلیم د اهمیت پاړوي.
تعلیم انسان ته په معاصره نړۍ کې تعلیم انسان ته د ژوند کولو لپاره سترګې ورکوي. که غواړي چې په معاصره نړۍ کې اوسېږي، ژوند وکړي او دنیا سره وګپ وګ باندې لاړ شي، باید د تعلیم په ګاډه باندې سنبالي. او تعلیم کولای شي موږ د تیرو موږ تجربې لرو ډېرې ترخې، او د هغې غټ لامل زموږ جهالت او زموږ د خلکو تعلیم طرف ته کم رغبتونو. موږ تعلیم وکړو او چیرته لوړې زده کړې بیا خصوصاً وکړو، موږ کولای شو چې ټولنې ته له بلې زاویې وګورو او د پرمختګ له زاویې وګورو، او د تعلیم په همدې هنر سره موږ کولای شو چې خپل خلک له تیارو راوباسو او د رڼا او سباون طرف ته بوزو.
داراد صلاح الدین د افغانستان نوي کول ته پیغام ورکول غواړي.
زما پیغام ځوانانو ته دا ده چې د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوازینی حل زموږ لپاره زده کړې دي، او زده کړې په هر مشکل کې د زده کړې باید موږ پرې نږدو او زده کړو لپاره یو داسې لاره غوره کړو چې زموږ کورنۍ اقتصاد عموما زموږ محصلین بیچارهګان د کورنۍ اقتصاد د وجې نه زده کړو نه پاتې کیږي. نو موږ خپل دا ژوند داسې اداره کړو چې هم زموږ کورنۍ اقتصاد ته مشکل پی ته خطر پیښ نشي، زموږ کورنۍ هغه اقتصادي بهیر هم په دوام ومومي او موږ زده کړې وکړو. او خوشبختي دا ده چې په نړۍ کې زموږ په سیمه کې په افغانستان پاکستان کې د زده کړو بهیر دومره اسانه شوی ده چې یو محصل کولای شي چې هم وظیفه وکړي، هم زده کړې وکړي، هم کورنۍ کار وکړي، هم د کور پالنه وکړي، هم زده کړې وکړي. نو زما په نظر که غواړي چې راتلونکی ښه ولري، که غواړي چې راتلونکی کې یو افتخار سره ژوند وکړي او د یو ښه ښاروند په صفت باندې په افتخار سره ووایي چې زه د خپل هیواد لپاره ما زده کړې کړي او دغه په پرمختیا کارمې کې مې برخه اخیستې ده، نو هغه یوازینی هغه زده کړې دي چې باید زده کړې ترسره کړي.
دا دواړه ځوانان په دې خبره متفق دي چې د افغانستان او په خاص توګه د پښتنو مشکلات به یوازې د تعلیم په وسیله اسانېږي او دا مهال چې افغان ولس د کوم مسلو سره مخ دی اعلی تعلیم یافته ځوانان یې هوارول شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 1 2 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه